The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مشي خزر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 9 نیټه ده وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي زه هم ستاسو قربانه منظر شهید
او زه هم بختور شه
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف وایي په ترګرۍ د تورنې تونلارې ډلې لشکرې طیبه تر ټولو لوی ملاتړی دی نوموړي دا هم ویلي حافظ سعید سره یې لیدلي ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر بللی ښاغلی مشرف وایي
لشکر طیبه کو تو سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں لشکر طیبہ والے اور یہ جماعت الدعوہ والے
د پنجاب سختدریزو مشر خادم حسین رضوی ویلی دی احتجاج یې د پوځ سره د خبرو او باور وروسته ختم کړی د کورنیو چارو وزیر وایي دوی سره بله نوره غوره لاره هم نه وه
پاکستان کې ډېر سخت کرایسس ته ټوپ والو مخکې لاړو ډېر زیات اسم روانو کرایسس خواته
افغانستان کې امریکایي پوځي مشر جنرل نیکولسن ویلي د صدر ترامپ سویلي اسیا لپاره د سختې پالیسۍ اعلانولو وروسته هم پاکستان د ترهګرو سره د مرستو خپله پالیسۍ کې بدلون نه دی راوستی
سرټی کې تاسو واورېدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي د ترګرۍ ګرځول شوی ډلې لشکرې طیبه تر ټولو لوی ملاتړی دی نوموړي د ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د لشکرې طیبه مشر حافظ سعید سره یې لیدلی هم دي ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر ګرځولی امریکا هم حافظ سعید ترهګر بلي او په سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام هم ویستلی دی امریکای لشکرې طیبه هم ترهګر ډله ګرځولې ده دغه ډلې وروستو خپل نوم جماعت الدعوة ته بدل کړو خو دغه ډله هم ترهګر ډله ګرځول شوې ده په لشکرې طیبه کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګر حملو تورونه دي چې پکې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي د حکومت او اسلام آباد کې د احتجاجي ناسته کوونکي توندرو مذهبي ډلې ترمنځ لوزنامه غوره لانه ده خو که دغه احتجاج جاري وای نو وضعیت به نور هم خراب شوی وای
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بیلتون خوخه نواب خیربخش مری یو زوی نوابزاده ګزین مری د ضمانت خواست منظور کړی دی د نوموړي په ضد حکومتي قضیو کې د دغه اخیرنۍ قضیه وه چې پکې نوموړی بری شوی دی چې د نوموړي ضمانت پکې شوی دی ګزین مری 13 کاله په اروپا کې په خپل سر د جلاوطنۍ وروستو دوه میاشتې وړاندې بیرته کوټې ته ستون شوی و
اخوا افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال نیکلسن د سه شنبه په ورځ ویلي د صدر ترامپ د اسلام آباد پر ضد د سخت دریځ خپلولو باوجود د توندلارو د ملاتړ کولو پاکستانی رویه کې بدلون نه لیدل کیږي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې نه د مایوسۍ څرګندونه کوي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ګام نه اخلي د دوی په وینا دغه ډلې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي صدر ترامپ د اګست په میاشت کې د افغانستان د جګړې لپاره نوې تګلاره اعلان کړې او د افغان توندلارو په تورن ملاتړ یې د پاکستان ضد سخت دریځو وړاندې کړی دی هغه ویلي د طالبانو د سر مشران اوس هم په پاکستان کې میشت دي او د هغوی د لاندې کچې مشران په افغانستان کې دي پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې د امریکا سره د مرستې ژمنه پوره کړې ده
او د لیبیا د ملیشو په خوانی مشر په بنغازی کې د کال 2012 په ترګریز بریت کې ګرم او پیژندل شو په دغه بریت کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان وجل شوي وو شپږ څلوېښت کلن ابو خطاله په یاده پیښه کې لومړنی تورن کس دی چې محکومیږي په خطاله باندې له ترګرۍ سره مرسته د دسیسیو په جوړولو او د خلکو د ودانیو د ویجاړولو تورونه لګېدلی دي نوموړی د عمر قید سزا سره مخ شوی دی. د ډیوی رادیو همکار مختار خلیل په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
د سی آی ای ډایریکټر مایک پامپیو نن د بنغازی د پیښې قصوروارو ته د سزا اورول کېدو وروسته د سی آی ای ملازمانو ته لیږلي یو پیغام کې ویلي دي چې نن په معمولي کچا انصاف شوی دی. یاد دې وي چې د بنغازی په پیښه کې وجلې شوو کسانو کې دوه د سی آی ای ملازمانو. د استغاثي چارواکي په خپل دې دلیل ټینګو چې په کونسل خانه د حمله کوونکي ورانکاري ګوند مشري خطا لا کولا، خو دوی په دې ثابت کولو کې پاتې راغلل چې هغه د سټیونز او د نورو د قتل نیخ په نیغه ذمہوار دی. بیا هم خطا لا به امکان دی چې ډیره موده د سزا وروستو وفاقي جیل کې پروت وي. د صفایي وکیل په هغو داوو خپل دلیلونه جاري وساتل او وی ویل چې استغاثه شهادتونو کې د کمی پوره کولو لپاره د جیوري جذبات راپارول غواړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
شمالی کوریا د نوی بین البراعظمي بلستیک میزایل د کامیابی آزموینې ادا کړې او ویلي دي دغه میزایل امریکې ته هم رسیدې شي. د میزایل آزموینې وروسته دولتي رسنۍ ویلي چې د نوی بین البراعظمي بلستیک میزایل په کامیابی آزموینې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ آن په فخر دا اعلان کړی چې شمالی کوریا آخر چې د خپل اټومي قوت په تاریخي مقصد ترلاسه کولو کې بریالی شوې ده. د شمالی کوریا د چارواکو په وینا د چهارشنبه شروع په ورځ شوې آزموینه کې میزایل تر 4,055 کیلومتره پورې په بره تللی دی او د 3.5 دقیقو پورې د پرواز وروسته یې په 950 کیلومتره فاصله کې خپل هدف په نښه کړی دی. امنیتی شورا د چهارشنبه شروع په ورځ مازیګر 4:00 د غونډې را بلونو پخلی هم کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د شمالی کوریا د سه‌شنبه په ورځ د نړیوال غندنو او بندیزونو سربیره د بل بلاستیک ازموینه کول وروسته د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ به د دې پاملرنه وکړو، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. خو وایي چې د شمالی کوریا په لور د امریکا تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وویل چې دا وسنۍ میزایل د شمالی کوریا مخکنی میزایلو څخه زیات لوړ او اوږد الوتکې کړي. شاغلی میټس زیاته کړه چې دا میزایل د شمالی کوریا لخوا جوړ کړل شوی هغه میزایل دی چې هڅه کوي دغه سي میزایل جوړ کړي چې په نړۍ کې تر هر ځای پورې رسیدای شي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د شام حکومتي استازو په اړه تمه ده چې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکې د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي چې مقصد یې د شام وکلن جنگ ختمول دي. دا خبرې اترې تېر ورځ د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی میستورا په مشرۍ کې شروع شوې دي. نوموړي میستورا د نهه په ورځ د شام حکومت مخالفه ډلو سره خبرې اترې کړي او امکان دی چې نن به حکومتي استازي او مخالف ډلې د یو بل سره نیغ په نیغه هم خبرې وکړي. د شام سرکاري میډیا وایي د سولې خبرو کې د شام د حکومتي استازو په تاخیر سره د ګډون علت د مخالف ډلو هغه غوښتنې وي چې صدر اسد به ارومرو واک پرېږدي. په شام کې روانه خانه جنگي کال 2011 کې د صدر اسد په ضد د پورم نه مظاهرو نه پیل شوی وه چې په ضد یې حکومتي یرغل وشو او حالات خانه جنگي ته ورسېدل. تر دې دمه په دغه خانه جنگي کې د 400,000 نه زیات خلک وژل شوی دي.
نن یعنی د چهارشنبه یا شروع په ورځ د اروپا او افریقا مشران به په ایوري کاست کې غونډه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادي همکاري د کارموندنې، مهاجرت، سوله او امنیت باندې اغیز کوونکي مسلو باندې خبري وکړي. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشري غونډه به په ابدین کې د افریقایي 55 غړو هیوادونو او 28 د اروپایي ټولنې مشرانو په ګډون سرته رسی. د اروپایي اتحادیې د مرستیال ویاند کیسی کوارتی د وزیرانو په غونډه کې وویل چې راتلونکو نسلونو د ګټې لپاره به دوی په لویدیز کې د ټولنیز او سیاسي لیوالتیا زیاتولو هڅه وکړي. په دواړو غاړو هیوادونو کې حکومتونه په تیرو څو کلونو کې د شمالي افریقا او د مدیترانې سمندر کې اروپا ته په تلونکو کډوالو ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی او په دې اړه به هم په دې غونډه کې تاوده بحثونه ترسره شي.
د هندوستان په حیدرآباد ښار کې د اقتصاد په اړه د یوې نړیوالې غونډې د پرانیست په موقع د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ لور میرمن ایوانکا ټرمپ وویل هند ته پکار ده چې په کار روزګار کې د ښځو برخه اخیستل زیات کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو اوری. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ویلی دی چې په ترګرۍ د تورنې توندلارې ډلې لشکرې طیبه تر ټولو لوی ملاتړی دی. دی وایي دی هم په خپله د هغوی خوښ دی او دی د دغې ډلې د مشر حافظ سعید سره ملاو شوی هم دی، ملاقاتونه ورسره هم کړي دي. په دې باندې تفصیل اخلو د ډیو رادیو د خبریال اورنګزیب خان نه. اورنګزیب په خیر.
ډیره مننه تاسو سره تاسو.
اورنګزیب خان صاحب، کدا راته وایي چې نوموړي نور څه ویلي دي د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د لشکر طیبه د مشر او د لشکر طیبه د ډلې سره د ملاتړ په اړه؟
عجیب اختر صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سره زغان دی د پاکستان عدالت لخوا د جماعت الدعوة او لشکر طیبه مشر حافظ سعید نظربندي ختمولو امر شوی او نه پس دوی رها شوی دي. نږدې لسو میاشتو پورې د پنجاب حکومت په غوښتنه دوی خپل کور کې نظربند وو. نه پس د پاکستان پخوانی پوځي صدر یا امیر پرویز مشرف یو شخصي میډیا سره خبرې کړې دي. تاسو ته یادوي چې لسم نومبر باندې پخوانی پوځي صدر یو اتحاد یعنی سیاسي ائتلاف اعلان هم کړی و، چاهي کې نږدې درې ویشت تنظیمونه یا دونه شامل وو چې زیاتره پکې پاکستان مذهبي تنظیمونه وو. نو دوی نه دا هی پروګرام چې چا کولو هم میزبان چې کوم وو هیڅ ته پوس کړی دی چې تاسو همیش خپل ځان یو آزاد فکره یا روشن خیال ظاهر کړی دی او اوس تاسو د مذهبي تنظیمونو چې کله به مشري کوي نو تاسو ته به څنګه لګي. نو دوی دا خبره کړې ده چې زه یو روشن خیال تن یم خو ما چرته هم د مذهبي تنظیمونو خلاف څه خبره نه ده کړې او دوی په حق له زما په زړه کې اوس هم رویه چې کوم ده نرمه ده. دوی دا خبره هم کړې چې جماعت الدعوة مشر حافظ سعید سره د دې ملاقات هم شوی دی او حافظ سعید هم دوی خوښوي. د دې د ملاتړ خبره دوی داسې حل کې کړې ده او د هېدې ریزه یا وجه دا خوده ده. پرویز مشرف دا ویلي دي چې هند واک لاندې کشمیر کې چې داسې تنظیمونه لکه لشکرې طیبه چې څنګه وسله وال کاروای کوي، نو پرویز مشرف دا خبره کړې ده چې دوی هم د دوی په حق کې دي او دوی غواړي چې داسې کاروای په لوجه په هند باندې یا انډیا باندې فشار زیات شي. دوی د حافظ سعید رهایي نه پس چې امریکا یې کم سخت عکس العمل ښکاره کړی او سمدستي د هغې رها کېدو پس هغې باندې هم ډېر ټکونه کړي دي او ویلي دي چې دا د پاکستان سلامتیا خلاف دی. تاسو ته به یاد وي چې څنګه حافظ سعید د عدالتي حکم نه پس رها شو، نو امریکا خارجه وزارت لخوا یو بیان جاری شوی او په هغې کې ویلي شوی وو چې پاکستان د حافظ سعید خلاف کاروای وکړي او د هغې ګرفتاري دې یقیني کړي او حافظ سعید چې کوم جرمونه کړي دي د هغې په جرمونو په سزا دوی ته ورکړی شي. او دې بیان کې دا هم ویلي شوی وو چې د حافظ سعید رهایي یو ښه پیغام نه دی ورکړی د پاکستان په حق له او دې نه ښکاري چې پاکستان د عالمي ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو هغې کې ډېر زیات دلچسپي نه لري. امریکا دا خبرداری هم ورکړی وو چې د حافظ سعید رهایي چې دا پاکستان او امریکا چې کوم تعلقات دي یا اړیکې دي هغه به هم په اله وجه خراب شي او په نړۍ کې چې د پاکستان کوم منظور دی نو هغه به هم خراب شي.
اورنګزیب خان
جی،
اورنګزیب صاحب، کدا راته وایي چې د وړاندې نه د حافظ سعید په راخوشي کولو باندې امریکا دومره سخت غبرګون ښودلی او د یو پخوانی پوځي مشر او د پاکستان د پخوانی صدر لخوا د دغه ډلې د مشر سره د مرستو دا تبصره به دغه اړیکې څومره نورې اغیزمنې کړي؟ دا به پاکستان باندې د امریکا لخوا د هندوستان لخوا چې کوم زیاتېدونکی فشار دی یا دباو دی یا نړیوال دباو چې کوم دی هغه به څومره زیات کړي؟
جی بالکل، جنرال پرویز مشرف چې ډېر وخت پورې نږدې لسو کالو پورې د پاکستان صدر پاتې شوی دی له خو دا بیان ځکه هم ډېر مهم دی چې حافظ سعید نه یوازې امریکا او هند لخوا ترهګر ګرځول شوی دی بلکې ملګرو ملتونو لخوا هم ترهګر ګرځول شوی دی. دغه شان چې دې کوم تنظیم مشري به کوله لشکرې طیبه هغه امریکې او هند نه علاوه برطانیې، آسټرېلیا، روس او یورپي یونین هم هغې باندې بندیزونه لګولي دي. نو دا خو یو مهم بیان دی چې پرویز مشرف ورکړی دی. دل ته دا هم قتل بکار دی چې کله پرویز مشرف خپل صدر وو د پاکستان نو آی وخت شرط هم دی امریکای پالیسو باندې یا امریکای لخوا بینونو باندې تنقید نه وکړي. تاسو ته یاد دی چې پرویز مشرف خپل کم کتاب لیکلی وو نو یې خپل منلی وو چې امریکای په غوښتنه دوی یو شمېر خلک امریکای حواله کړی دي 9/11 چې کوم پیغه شوی هنه پس نو دا غشن بینونه خو پرویز مشرف شکل نه هیواد نه بهر ترې دی ځکه چې دی وخت په دې باندې پاکستان کې د خدای مقدمه هم روانه ده او پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بټو قتل مقدمه کې هم د اشتهاري ګرځول شوی دی
او رنزیب صاحب
دا هم قتل کیږي پاکستان کې خپل سیاسي اهمیت ذاتولو لپاره کې دي شتي ور کوي.
ډیر مننه هم دغه پښتنه مې کوله چې دا وخت کې دا یو سیاسي بیان کې دی. ډیر مننه تاسو رنزیب
صاحب. مننه تاسو مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی د سټډیو څخه تاسو د ډی وراجو خبری خبرونه ته غواګیز قدر منو بریدونکو څنګه چې تاسو مو وړاندې هم وویل چې د پاکستان په خوانی پوزي جنرال پرویز مشرف وایي چې په ترهګری د تورنې تونلارې ډلې لشکر طیبه تر ټولو لوی ملاتړ دی. نو موړي دا هم ویلي دي چې حافظ سعید سره یې لیده کاته هم شوې ده. په دې هکله غواړو ستاسو سره یوه څېړنه هم شریکه کړو په خپرونه کې. دا مهال زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف دغه وینا آیا شخصي ده او که د پاکستان د پوځ بیانیه ده؟
جی، دا کوم مشرف بیان ورکړی ده چې دا د لشکر طیبه او د جماعت الدعوه ډېر غټ حامی ده او سپورټر ده. دا اول وار نه ده چې دا خبره کړې ده. د دغه مخ شه د دا ویلي و چې د افغانستان شه طالبان سپورټ کول، ولې چې کوم کارځای حکومت وو هغه د هند طرف ته ډېر جکاو وو او هند طرف ته رغبت ډېر وو، نو هغه کاونټر کولو لپاره دوی وی چې موږ طالبان ه سپورټ کول. او دغه نه علاوه چې موږ وګورو مشرف هغه سړی ده چې کوم کشمیر شه کارګل شه د جهادیان ورلژلی وو په سن 99 شه چې اورې کشمیر شه د ورولژل او بیا پاکستان واپس راو غشتل. نو مقصد دا ده چې دا پرویز مشرف دا خو لیدر ډېر سیکولر سی په لیدلو شي او په د چکم لایف سټایل دا د ژوند طریقې دا خلک وایي دا ډېر لیبرال سړی ده، خو په ذهن شي دا ډېر جهادي ده او د مخشه جهادي هغه سپورټ کړی دي. او اوس خدای چوکې ریټایر ده نو خبرې کولای سي، خو ما مقصد دا ده چې دا په فوج شي هم دغه د دازن وو. او دغه نه علاوه د په خپل دوک خبرې وي، یو طرف ته خو د ویل چې ز القاعده کسان عربان مجنه ولی دي او امریکای ته حواله کړی دي، د خپل کتاب د ان د لاین اف فایر شهدا کیسه کړی ده. او دغه نه علاوه د دلته راتلای امریکای شه یورپ شه د ډیر مشهور وو او د چکم لایټ ان ماډریشن د کوم هغه ترهګری خلاف جنگ او د قبایلی سیمو سره دا جنگ شروع کړی او دنیا ته دا و چې دا اول وار ما غکړل. خو بهرحال چې کوم دای خبرې کوي او کوم په اخر ټایم کوم د پالیسی و هغه اوسه پورې پاکستان سره وي د جهادیانو د شاو بد چې کوم جهادي تفریق و هغه دنه شروع سوای و د هغه کوم کشمیر شه ظاهر خود جګبندی اعلان کړی او ظاهر خود ویلی او دنیا ته چې زه نه پرېږدم. خو څنګه پته لګي اوس په خپل وای چې د حافظ سعید سره ملاو سوا هدا او د نه بولی چې حافظ سعید ممبئی اٹیکس انوالو او د وای چې زه حامی او سپورټر یا. نو دا د شخصي هدا خو مقصد مې دا چې کله په فوج شه وو په اخر ټایم هچ ریټایر نه وو په اخر ټایم ه دغه سوچي وو.
پیر سی وای د پاکستان پوز غړو کې آیا نور هم په دې نظر دی هم دا شاندریز لري او که څنګه؟
جی پاکستان فوج خو چمګور کنه هغه په جهاد باندې دا او جهاد خامخال دوی وای چې کوم وای جهاد به کافر خلاف جهاد به چې کوم مسلمانان نه دي او د پاکستان دشمنان دي نو په هغه خو موږ وینو چې هند خو دا دشمن ورسره ورسره دوی امریکا هم دشمن بولي اسرائیل هم دشمن بولي نو دا چې کوم سوچ دا او بل د جهاد سپورټ کول په افغانستان شي او په پاکستان او په پاکستان نه بهر په هند شي دا ډېره زړه پالیسي ده او دا همیشه فوجانو چلولې ده او اوس یې چلوي لګیا دي چې مشرف ته نه موږ وینو چې دغه پالیسي شي څه بدلون نه ده راغلی پرون هڅه کوم جنرال نیکلسن بیان ورکړی او غشه ده ویلیو چې پاکستان هغه ترهګر چې کوم حکومت ته خطره و هغوی په خلاف ګامونه اخیستی دي خو هغه ترهګر چې کوم په افغانستان شي یا نړیوال نور ملکونو ته خطره ده اغه حقانی شبکه افغان طالبان اغوی باندې لاس نه دا چولای او د لاس چولو دغه وجه ده چې یو خودی دا بولی چې دا دوی په مفادات شو دي دا ګروپ ترهګر ګروپونه ساتل او بل جهاد شه دواړو یقین ساتنه دوی وای چې دا کوم شک کوي لګی دی دا شک کوي دا جهاد دا نو دا چې کوم سوچ ته دا په فوج شه عام دا سپیشلی په غټ چې کوم جرنلان دي چې کوم پالیسی جوړوي د ملک اغوی جهادیان هدي او اغوی د ترهګر ګروپونو سره مرسته هستا او مخامخ سپورټ هه کوي
ډیره مننه له تاسو څخه
ډیره مننه
نو خبر منو بریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه دوام لري نو راپورونه هم لرو په خبرونه کې چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو خو دا مهال یو بل مهم موضوع ولوري ته زو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویل چې افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال نیکلسن د سیشن به پوره زویلی چې د صدر ترامپ د اسلام آباد پر ضد د سخت دریځ خپلولو باوجود د تونلارو د ملاتړ کولو پاکستاني رویه کې بدلون نه لیدل کیږي نور تفصیل یې څه دی ټول تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي
امریکایي چارواکي د اوږدې مودې نه د مایوسۍ سرګندونه کوي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ګام نه اخلي د دوی په وینا دغه ډلې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او د هلتنه په افغانستان کې بریدونه کوي د نورو امریکایي چارواکو په شان په افغانستان کې د امریکې د پوځ مشر جنرال نیکلسن ویلي د پاکستان لپاره د هغوی دریځ په ډاګه دی خو هیڅ بدلون نه لیدل کیږي هغه زیاته کړه چې موږ د بدلون هیله کوو او هیله مند یو چې د پاکستان سره په ګډه د هغو ترګرو پر ضد عملیات وکړو کم چې د پولي پورې غاړې افغانستان ته اوړي هغه ویلي د طالبانو د سر مشران اوس هم په پاکستان کې میشت دي او د هغوی د لاندې کچې مشران په افغانستان کې دي د امریکې د پوځ مشر جنرال نیکلسن ویلي د هغه او د نورو امریکایي چارواکو خبره یوه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټر سروسز انټیلیجنس آی ایس آی د تندروا ډلې حقانی شبکې سره اړیکې دي امریکې په کال 2012 کې پاکستان کې میشته حقانی شبکې ترهګر ډلې ګرځولې و پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې سره د مرستې ژمنه پوره کړې ده امریکایي جنرال دا هم ویل دي چې هغه داسې ثبوتونه نه دي لیدلي چې د ایران هم د طالبانو سره اړیکې دي امریکا د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د صدر ترامپ د تګلارې لاندې 3000 نور پوځیان افغانستان ته لیږلي دي جنرال نیکلسن ویلي زر پوځیان به افغان ځواکونو ته په جګړه کې مشورې ورکوي نوموړی په افغانستان کې په حالاتو باندې ډېر خوشبينه دی او ویلي چې موږ د ګټې په لار یو په افغانستان کې پروستیو کې ترهګر بریدونه ډېر سیوا شوي دي د امریکایي پوز جنرال نیکلسن په افغانستان کې د کوکنارو او د نورو نشئی توکو د طالبانو او د هغوی ملګرو نغدور فصل په اړه هم خبرې اترې وکړې او وی ویل چې د امریکایي پوز په هلمند کې د دغو فصلونو د ختمولو پر ضد هم سخته مبارزه کړې چې لوجه طالبانو ته د لسو ملیونو ډالرو تاوان رسیدلې په افغانستان کې د اتحادي پوځونو مشر امریکایي جنرال نیکلسن دا تازه سرګندونې په داسې وخت را مخته شوي چې یوازې دوه اونۍ وړاندې د امریکایي کانګرس په پاکستان فشار راوسته چې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ورکوونکي امدادي ډالرې به اله ورکوي چې حقانی ترهګرۍ ډلې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي کانګرس په دې شرط کې د پاکستان ترهګرۍ ډلې لشکر طیبه نوم هم لرې کړی کما چې د هند او د هند واک لاندې کشمیر کې ډېره فعاله ده صدر ترامپ د اگست په میاشت کې د افغانستان د جګړې لپاره نوې تګلارې اعلان کړه او د افغان تودلارو په تورن ملاتړې د پاکستان سخت دریځ وړاندې کړی وو. نوموړي ویلي وو پاکستان بدامنی او اړې ګړې جوړونکو ته پناه ورکړې کومې تندلارې ډلې چې د افغانستان پر ضد جنګیږي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان سخت دریزو مشر خادم حسین رضوی ویلی دی چې احتجاج د پوه سره د خبرو او باور وروسته ختم کړي. د کورونو چارو وزیر وای دوی سره بل غوړه لار نه و د دینه چې د دغه اسلام آباد کې په فیض آباد چوک کې چې کوم د سخت دریزه ډلې راغونډې شوې وي د هغې د مشرانو سره خبرې اترې کړی وي. تفصیلات یې اورو د ریډیو خبریال ارشد حسین په ریپورت کې.
د کورونو چارو وزیر احسان اقبال چې په اسلام آباد کې د مذهبي تندروی ډلې تحریکی لبیک د مظاهرې د ختمولو او بیا د فوج په دریم ګړتوب د یو طرفه لوزنامې په سر د ټکونو سره مخ دی، نو د سماجی رابطې په ویبپاڼه ټویټر باندې خپل پیغام کې وایي د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ شوې لوزنامه کومه غوره لار نه وه، خو که دغه صورتحال د نور څلیرش ګینټو پورې هم داسې جاري پاتې کېدو نو په ګرد هیواد کې د فساد خورېدو یره وه. په دغه ټوله شخړه کې که یو خوا د حکومت په کردار ټکونه کیږي نو ورسره د فوج په رول هم نیوکې روانې دي. د پاکستان عدالت او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د دغه احتجاجي پرلت د ختمون په طریقې کار او د هغوی سره په شوې لوزنامه سوالونه راپورته کړي او عدالت ویلی فوج څوک دی چې درېم ګړ توپ کوي او کو سیاست سره ډېر شوق وي نو باید پوز دې پرېږدي او سیاست ته دې راودانګي. په دغه ټوله قضیه کې د فوج پر رابرسیره او مشکوک کردار د سماجی رابطو ویبپاڼو کاروونکي هم ټکونه کوي او څېړونکي وایي دا هر څه څرګندوي چې پاکستان د مذهبي تندرویو پر ضد په ګونټو شوی دی. پېښور یونیورسټۍ کې د نړیوال چارو د څانګې یو پروفیسر او نامتو څېړنکار ډاکټر اجاز ډیو ریډیو ته وایي په دې ټوله شخړه کې د حکومت پوځ او سیاستمدارانو کردار د ریاست ګنګستوب په ډاګه کوي او د یو جرنیل لخوا د ترهګرۍ د پرچو لاندې راغلي مظاهره چیانو راخوشي کول او بیا هغوی ته د پیسو ډکې لفافې ورکول یو عجیبه چل دی.
دی باره کې مخالف سوالونه کوي چې را په بلوچستان کې او په پښتونخوا په دې فاټا پښتونخوا کې او په سند کې او بل ځای کې خدا مسئله نه چلته کلي کلي وران شو دا څنګه چل دی؟ خو اوس دې ځکه چې یو کلیر دو ټوک خبره کول ګران، خو ما په ذهن کې دادا چې پاکستان کې ډېر سخت کرایسیس تا ټوپ والو مخکې لاړو، ډېر زیات اسم روانو کرایسیس خوا ته. خو پاکستان کې د ګورننس کرایسیس نور زیات شو او ما دا خیال دی چې دا یو دو ورځې مخکې چې کوم واقعات وشول دې سره مسله حل نه شوه. ډېر یو مسله او د پاکستان د ریاست او د معاشري کم کرایسیس، د ګورننس کم کرایسیس، د جمهوریت کم کرایسیس، یو ملک د ژوند کم کرایسیس، هغه ډېر مخکې لاړلو، ډېر ژور شولو.
د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی هم سرګندونه کړې چې فوج ورته په حکومت د هغوی د غوښتنو د منلو باور ورکړي، که څه هم ځینې ناقدین په دې ټوله شخړه کې د فوج کردار ډېر د خوښې وړ نه ګرځوي. ولې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حسین عسکری وایي
اگر فوج ګولیاں چلا دیتی تو پھر فوج پہ کسی اور قسم کی تنقید ہوتی.
هغه بیا وایي که پوز ګولې ورولی وي نو بیا به پرې هم ټکونه کېدل او چې حکومت ناکام شو نو فوج ځکه منځته راغلو. ولې د سماجی رابطو د ویبپاڼو ټویټر او فیسبوک کاروونکي وایي پوز یوازې پنجابي خپل ګڼي او چې کله خبره د فاټا بلوچو او سندیانو کیږي نو بیا پې په ګولو ورولو هم صرفه نه کوي او نه دا یروي چې دې سره به فساد خور شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او نن د چهارشنبه شروع ورځ ده کال 2018 دی د نوومبر د میاشتې 18 نیټه شوې ده او وخت شوی په وختن خوا کې د محل د ماښام شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اتنې بجې دي ستاسو قربانه یو زه منظر شهید
او زه یم بختور شاه
یو وار بیا ستاسو په امر کې زه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف وای په ترګری د تورنې تندلارې ډلې لشکرې طیبه تر ټولو لوی ملاتړې دی نوموړي دا هم ویلي حافظ سید سره یې سوموارې ملاقات کړی دی ملګرو ملتونو حافظ سید ترهګر بللې هغه له مشرف وای
لشکرې طیبه کو تو سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں لشکرې طیبه والے اور یہ جماعت الدعوہ والے
د پنجاب سخت دریزو مشر خادم حسین رضوی ویلی احتجاج د پاو سره د خبرو او باور وروسته ختم کړي د کورنیو چارو وزیر وایي دوی سره بلا نوره غواره لاره هم نه وه
پاکستان کې د سخت کرایسیس تا ټوپوالو مخکې لاړو ډېر زیات اسمه روانو کرایسیس واته
افغانستان کې امریکایي پوځي مشر جنرال نیکولسن ویلي د صدر ترامپ سویلي آسیا لپاره د سختې پالیسۍ اعلانولو وروسته هم پاکستان د ترهګرو سره د مرستو خپله پالیسۍ کې بدلون نه دی راوستی
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته
پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي د ترهګرې ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه تر ټولو لوی ملاتړې دی نوموړي د ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د لشکرې طیبه مشر حافظ سعید سره یې هم لیدلی دي ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر ګرځولی او امریکا هم حافظ سعید ترهګر بلی او په سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام هم ویستلی دی
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي د حکومت او اسلام آباد کې د احتجاجي ناسته کوونکي تندرو مذهبي ډلې ترمنځ لوزنامه غوره لا نه ده خو که دغه احتجاج جاری وای نو وضعیت به نور هم خراب شوی وای بلې لوري ته افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال نیکلسن د سه شنبه په ورځ ویلي د صدر ترامپ د اسلام آباد پر ضد سخت دریز خپلولو باوجود هم د توندلارو د ملاتړ کولو پاکستاني رویه کې بدلون نه لیدل کیږي
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د ترګرۍ ضد یو عدالت د بیلتون خوخه نواب خیربخش مری یوزوی نوابزاده غزین مری د ضمانت خواست منظور کړی دی د نوموړي په ضد حکومتي قضیو کې دا اخیرنۍ قضیه وه چې پکې ضمانت شوې ده غزین مری اتلس کاله په اروپا کې په خپل سر د جلاوطنۍ وروستو دوه میاشتې وړاندې بیرته کوټې ته ستون شوی
شمالی کوریا د نوی بین البرازمی بلستیک میزایل د کامیابی آزماینې ادا کړې او ویلي دي دغه میزایل امریکې ته هم رسیدلی شي د امریکې د دفاع وزیر جیم ماتس ویلي د شمالی کوریا دغه میزایل تر ټولو اوچت الوتی او له دې وړاندې یې دغه ډول آزماینه نه ده کړې بلې لورې ته امنیتي شورا د چهارشنبې یا شروع په ورځ مازدیګر څلور بجې د غونډې رابللو پخلی هم کړی
د شام حکومتي استازو په اړه تمه ده چې نن به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کیدونکې د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي چې مقصد دې د شام وکلن جنگ ختمون دی د خبرې اترې تېره ورځ د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په مشرۍ کې شروع شوې وې نوموړي مستورا د نهې په ورځ د شام مخالفه ډلو سره خبرې اترې کړې او امکان دی چې نن به پکې د حکومتي استازو او مخالفه ډلو ترمنځ خبرې وشي
نن یعنی د چهارشنبه یا شروع په ورځ د اروپا او افریقا مشران به په آیوري کاست کې غونډه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادي همکاري د کارموندنې مهاجرت سوله او امنیت باندې اغیز کوونکي مسلو باندې خبرې وکړي د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه به په آبیدین کې د افریقې 55 غړو هیوادونو او 28 د اروپایي ټولنې مشرانو په ګډون سرته رسي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
گرانو خدر منو اوریدون کو د ریوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیاس او دغه خبرونه به لا دوام لري. تاسو ته نور بیلا بیل راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کوو. د بلوچستان څخه هم تاسو ته دوه راپورونه لرو چې ډیر مهم راپورونه دی او تاسو ته وړاندې کوو. یو بل مهم راپور په خبرونه کې د میرمنو د آی ډی کارت په حق لدی چې د محل آی ډی کارت نه لري او ووتس هم نشي ورکولې. نور به هم تاسو ته په دې حق لا راپورونه وړاندې کوو، خو دا محل یو بل بهرنی راپور لرو چې تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل، د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اروپایي هیوادونو په دوره د نوموړي په خپلو خبرو اترو کې شمالي کوریا ته هم سخت خبرداری ورکړی چې د خپل جوهري وسلو د ازمایونو نه دی لاس واخلي، او دا چې په افغانستان کې هم په روانه چې کومه ترګری ده په هغې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل یې اورو د ډیوه رادیو د همکار مجاهد جواد په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امریکا و اروپایي ټولنه د بیا سر راپورته کوونکي روسیې له ګواښ څخه خبره ده، او په دې لړ کې واشنګټن د اروپا د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. ښاغلي ټیلرسن دغه خبرې په داسې مهال کړي چې څو ورځې وروسته هغه د ناټو او په اروپا کې د امن او همکاري تنظیم او اس سی آی د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو کتو لپاره اروپا ته ځي. په واشنگتن کې د څېړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر کې د نهي یا سې شنبې په ورځ وینا کې ریکس ټیلرسن وویل په یوکراین کې د روسیې تیری د واشنگتن او د مسکو په اړیکو کې یو لوی خنډ دی. د ویل تر څو چې موږ د یوکراین مسله نه وي حل کړي زموږ اړیکې نشي یادې کېدلای. ښاغلي ټیلرسن زیاته کړه تر هغه وخته پورې به د یوکراین د جګړې حل د منلو وړ نه وي تر څو په دې کې د یوکراین آزادي، خپلواکي او سیمه ییز یووالی نه وي شامل شوی. هغه دا خبره روښانه نه کړه چې ای امریکا به یوکراین ته دفاعي وسله ورکوي او که څنګه. په کال 2014 کې روس پلوه بلتون غوښتونکو په ختیځ یوکراین یرغل وکړ او روسیې کرایمیا ونیوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې په یوکراین کې د روسی ژبې ویونکو د ژغورلو لپاره په یوکراین کې مداخله وکړه. روسیا دا خبره ردوي چې د اروپا په سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه کوي. کرت ولکر په یوکراین کې د مذاکراتو دپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. نوموړي امریکا غږ ته په یوې مرکه کې ویلي دي چې دا خبره چې یوکراین ته د امریکا د وسلو ورکولو په ترڅ کې به روسیا راوپارېږي او نور به هم زړور شي بیخي غلطه ده. هغه ویل روسیې له وړاندې نه په یوکراین کې درنه وسله ځای پر ځای کړې ده، او روسیې د ټول اروپا له ټانکونو څخه زیات ټانکونه په یوکراین کې ځای پر ځای کړي دي. په واشنگتن کې د امریکن فارن پالیسی کونسل څیړنکار سټیون بلنک هم د دې خبرې تایید کوي چې امریکا دې یوکراین ته وسله ورکړي. هغه وایي د دې په نتیجه کې به د روسیې پر ضد د ناټو او د اروپا ځواک نور هم زیات شي. هغه ویل یوکراین ته د وسلو ورکولو په نتیجه کې به روسیا یوکراین ته نور ګواښونه نشي ورکولای. د نهي یا سې شنبې په ورځ خپله وینا کې ریکس ټیلرسن وویل روسیې په انټرنیټ حملې، د رسنیو له لارې جګړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په څیر د بې ثباتۍ ګڼو اقداماتو ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړه بشار الاسد د خپل ولس خلاف کیمیاوي وسلې کارولې دي. ټیلرسن وویل صدر ټرمپ اروپایي هیوادونو سره د شریکو پوځي تمرینونو او د اروپا د دفاع د ځواکمنتیا لپاره د 4.8 اربو ډالرو مالی وسایلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ټیلرسن همدارنګه د شمالي کوریا د میزایلو د آزموینو غندنه وکړه او ویل دا د نړۍ امن له خطر سره مخامخ کوي.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غږیږم. د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د ترګرۍ ضد یو عدالت د بیلتون خوخه نواب خیربخش مری یو زوی نوابزاده غزین مری د ضمانت خواست منظور کړی دی. د نوموړي په ضد حکومتي قضیو کې دغه اخیرنۍ قضیه وه چې پکې دغه ضمانت شوی دی. تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په رپورټ کې.
د نوابزاده گیزین مری د قضیه اړویدنه د تراګری په ضد عدالت د قاضی ناصر داوود له لوري وسوله. پر د باندې تور و چې د تراګرو سره تماس درلودی. اډوکیټ ارباب طاهر و عدالت ته د دفاع کې دلایل وړاندې کړل. بیا قاضی ناصر داود د درو لکروپی په ضمانت باندې دای خوش کړی. نوابزاده گیزین مری د بلوچ ملت پالن نواب خیربخش مری زوی دی د دروان کال په ستمبر کې د تیرو د اتلس کالو زخه خپل جلا وطنی ختمه کړله. پاکستان ته راستون شو خو د کوټی پر اوایي ډګر باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو نیولی وو. نوابزاده گیزین مری باندې یو شمیر قضیې جوړې شوې وې چې لاغو زخه یو د بلوچستان د عالی محکمې قاضی نواز مری د قتل قضیه هم وله. په هغه قضیه کې هم په روانه میاشت کې د کوټي د ضلعي سیشن جج له لوري و ده ته ضمانت ورکړل شوی وو. اوس په یو شمیر قضیو کې دی پر ضمانت باندې دی. و بل لور ته بیا هلته د بلوچستان د سیوی په سیمه کې د ملیشه قواو پر ګاډۍ باندې د مځکني ماین چاودنه وسوله. د سیوی مرستیال کمیشنر وایسف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د یپسی ګاډۍ د سانګان په سیمه کې ګزمې کولې چې پر مځکني ماین باندې وختله او دغه چاودنه وسوله چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قواو عسکر ووژل شو، درې بیا ټپیان دي. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول باندې د سیوی ځایي روغتون ته یووړل چې اوس یې هلته درملنه روانه ده. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلې، شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. پلټنې یې پیل کړي دي خو تر دام ګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوختي د دغې پیښې غندنه وکړله او وی ویل په صوبه کې د امنیتي وزیر پر ځای کولو کې د ملیشه قواو رول د ستاینې وړ دی. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع خرابه ده. پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې د دغه ډول پیښو مسؤلیت بلوچ وسلوالې ډلې په سر اخلي. دوی د مرکزي حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا وی چې د بارانۍ هیوادو استخباراتي ادارې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. دوی ادعا کوي چې ځینې هیوادونه د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي رادارۍ لویه لاره ناکامه کول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، دا مهال یو بل مهم سیمه ایز راپور ولورې ته ځو چې په پاکستان کې یو کروړ یا شل لکه داسې ښځې دي، مېرمنې دي چې د شناختې کارډونو نه درلودلو له امله په راتلونکي ټاکنو کې رایې نشي ورکولی. د دې لپاره انتخابي کمیسیون راتلونکي اونۍ ټوله هیواد کې د ښځو د شناختې کارډونو د جوړولو لپاره د کمپاین اعلان کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د شناختی کارډ ادارې د یو چارواکي د خولې وایي چې راتلونکي کال اپریل میاشتې پورې دوی لپاره دومره لویه شمېره کې شناختی کارډونه جوړول ممکن نه دي. دغه چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې که دوی ډېره مکړي نو راتلونکي کال اپریل میاشتې پورې دوی یوازې دیرشو لکو پورې شناختی کارډونه جاري کولی شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان هارون شینواری وایي چې دوی نادراته شناختی کارډونو جوړولو صلاحیت زیاتولو غږ کړی دی او دی وایي چې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو عمل کې توندي راوستو لپاره دوی راتلونکي اونۍ نه د ګرد هیواد په یو کم اتیا ضلعو کې د یو کمپاین چلولو پریکړه هم کړې ده.
نو په دې کې مونږ دا وکړو چې مونږ نادرا سره او مونږ د سیول سوسایټي چې کوم تنظیمونه دي دوی سره تعاون سره مونږ په دغه ضلعو کې به د نادرا سنټر ته د ښځې راوستلو بندوبست د ټرانسپورټ چې هغوی شناختی کارډ جوړ کړي او بیا چې کوم ته نشي تللی هلته ویګنې ایم آر ویز ورته دوی وایي دا موبایل ویګنې اب هغه کلو او هغه ښاریو ته ځي ځکه چې دا یو کروڑ ولس لکه چې کوم دي دوی سره شناختی کارډونه نشته دی زیات تر سره. نو دوی لا اوس شناختی کارډ ورکړو اې لپاره مونږ چې کار وکړو دا مونږ پروجیکټ به چیف صاحب افتتاح کړي چیف الیکشن کمشنر د پیر پر ورځ باندې. نو دا به مونږ په ټول یو کم اتیا ضلعو کې پیل کړو او بیا به وروسته ټول پاکستان کې هم خور شي.
د انتخابي کمیشن تر مخه دا وخت پاکستان کې د رجسټرډ ووټرانو شمیره 9.5 کروڑ پورې ده چې پکې 5.5 کروڑ پورې نارینه او 1.25 کروڑ پورې زنانه ووټرانې دي او د انتخابي کمیشن ویان زیاتوي چې د رجسټر کېدو باوجود د شناختی کارډ د حق نه محرومه زنانو شمیره د نارینه ووټرانو نه ډیره زیاته ده. د پاکستان په کچه انتخابي نظام باندې کارکوونکي تر 50 تنظیمونو باندې ګډ سازمان فافن هم د زنانو د رای حق باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي او د تنظیم یو کارمن زهیر خټک ډیوه ریډیو ته وایي چې په دې اړه د ټولنې شریکه ذمه واري جوړیږي.
چې ایریا زم په ګوتا کړی دي چرته چې زنانه کم ريجستره دي چرته چې داغه شناختی کارت نه دی جوړ شوی چې شناختی کارت نه دی جوړ شوی مطلب دا دی چې هغه ووټر لیست موجود نه دی نو زمونږ حل ځلې شروع دي خو مونږ یو کس په ګوتا کول نه شو دي چې ټولو فرض دي چې سیاسي جماعتونو فرض دي دي کې دغه د نادرم دا فرض دي او دي کې د الیکشن کمیشن هم دا فرض دي چې هغه زیات نظر دي حواله سره کوشش وکړي او زیات نه زیات د زنانه چې کوم ګیپ دي دا د 2018 الیکشن نمخ کې مخکې دا ګیپ ختم شي
د پاکستان انتخابی کمیشن اټکل کوي چې راتلونکي کال عام انتخاباتو کې د ووټرانو شمیره تر 10 کروڑ پورې رسیدلی شي خو د 1 کروڑ نه زیات زنانو د شناختی کارت نه جوړېدو له کبله دغه دعوه باندې سوالونه راپورته کیږي روان کال پاکستان کې 19 کاله پس شوې سرشمیرنو د غیر حتمی نتیجو تر مخه د هیواد آبادی تر 2 کروڑ ته رسیدلو امکان دی او که څه هم د دغه سرشمیرنو په اساس د ملکی آئین د لاندې د ملي اسمبلې نوې حلقه بندۍ کول لازم دي خو حکومت په دې اړه دستوري بدلون د سنټ نه منظورولو کې د ناکامۍ سره مخ دی او انتخابی کمیشن خبرداري ورکوي چې په لږه موده کې دستوري بدلون منظور نشو نو بیا راتلونکي کال انتخابات په خپل وخت باندې کېدل به ډیر ګران وي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چری ناکام دي
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د هندستان په حیدرآباد ښار کې د اقتصاد په اړه د یوې نړیوالې غونډې د پرانیستې په موقع د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ لور میرمن ایوانکا ټرمپ ویلي هند ته پکار ده چې په کار روزګار کې د ښځو برخه نوره هم زیاته کړي په دغه غونډه کې د 10 هیوادونو چې افغانستان او سعودي عرب پکې هم شامل وو کاروباریانو ته بلنه ورکړل شوې وه او په ګډونوالو کې نږدې 2.5% مېرمنې یا ښځې وي تفصیلات اورو د ډیو ریډیو همکارې وګما جالوان په ریپورت کې
د هند په حیدرآباد نړیوال کنونشن سنټر کې د نړیوال کاروبارونو غونډه کې ډیر جمو جوش دی د امریکا او د هند د حکومتونو په مرسته جوړې دغه غونډې کې د ټولې نړۍ نه تجارتونه او پروژو پر سر خبرې اترې کیږي هم په دغه کې یو سافټو کین چې د موریتانیا سره تعلق دی د روجو د تقسیم کاروبار جوړ کړی زه غواړم چې اوس تکړه تجارتي ښځو سره تماس زیات کړم چې نوی نظر واخلم او بیا خپل معلومات د نورو سره شریک کړم زنانه او تجارت په دغه غونډه کې تر ټولو مهمه موضوع ده په غونډه کې 1500 برخوال زنانه دي چې 10 ملکونو سره تعلق دي چې پکې افغانستان او سعودي عربستان هم شامل دي په غونډه کې په دغه موضوع باندې د امریکا د صدر خاص مشاوره او لور ایوانکا ترامپ هم زور راوړو او غونډه ته وینا کړي
And I especially want to congratulate the women entrepreneurs here with us today.
زه غواړم چې هغه ټول زنانه چې کاروبار او روزګار لري هغوی ته مبارکي ورکړم. سخ کال غونډې موجوده سي ټاکل شوی چې زمونږه آینده لپاره مهمه ده. خزي چې اول شي نو ټول ورسره خوشحال شي. مندی ګوین چې د ویتنام سره تعلق ته وایي چې دا خده چې توجه په زنانه ده.
In some traditional cultures in Asia
په ایجیا کې ځینې روایتي کلتورونو کې د خزونه توقع کیږي چې یوازې کورونو پورې محدود وي او په زنانه باندې توجه ورکولو سره خلک اوس پوهېدي شي چې خزه څومره تکړه دي په روانو ورځو کې به برخوال په ټکنالوژي او مالی چارو ډیجیټل تفریح او زراعتو پر سر هم خبرې کوي په غونډه کې د ټولو یو پیغام دی چې وړوکی تجارتونو سره خلکو ته موقع په لاس ورزي چې خپل ټولنې بدل کړي
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې په جنیوا کې د شام په اړه باندې خبرې اترې روانې دي. نن د هغې خبرو اترو دویمه ورځ ده او امکان دی چې د ملګرو ملتونو د مشر سټیفن ډی میستورا په مشرۍ کې د خبرې اترې یو ځای ته ورسي چې ورسره د شام وکلن جنگ را ختم شي. خو د دې په حواله باندې یو رپورټ دی چې په ایران باندې داسې نیوکې کیږي چې ګنې په افغانستان کې چې کوم شیعه وګړي دي هغوی د ایران د لارې بیا شام ته دغه جګړې لپاره لیږي او دغه شانته کې د پاکستان او دغه سیمې نه نور چې کوم د شیعه ورورولۍ خلک دي هغوی د دغه جنگ دپاره په غیر قانوني توګه باندې د ایران د لارې لیږل کیږي. تفصیلات یې اورو د ډیور رډیو د همکار محمد عالمگیر په رپورټ کې.
د قمر بیبي دوه نوسی چې وړاندې په افغان ملي اردو کې خپل وظیفه ترلاسه کوله په شام کې د داعش خلاف جنگ کې وجلې شوي. کله چې داعش په شام کې ځان مضبوط کړ او د شیعه مسلمانانو مقدس ځایونو بې حرمتي شروع کړه نو دا افغان ځوانان د خپل کورنو د مخالفت باوجود شام ته د دوی خلاف جنگ لاړل. قمر بیبي وایي ډیر مینت ظالم ورته وکړه خو دوی نه منله.
یعنی دیگه هر چی بزرگ کرد، مادر چی پدر چی بزرگ کرد گفت نی
مور پلار غرض مونږ ټول ورته ډیر مینتونه وکړل چې شام ته نزی. خو دوی وی چې د خپل مقدس ځایونو دفاع فرض دی. دوی په پټه اول ایران ته لاړل بیا دغلته نه شام ته ووړېدل او مونږ باندې د هاغه ځای نه غږ وکړو چې دوی شام ته راغلي. دا شیعه افغانان تر دوه کاله پورې په شام کې په جګړه بوخت ول او څو میاشتې وړاندې ووجلې شو. د ایران مشهد ښار کې د دوی جنازې وشوې او د بهشت رضا په نوم ادیره کې ښخ کړي شو چېرته چې وړاندې څخه د شام په جګړه کې وجلې شوي کسان ښخ دي. د ایران حکومت د دوی د جنازې خرچه اوچته کړه او پلار یې ورلا د کربلا زیارت ته ولېږه کوم چې د شیعه مسلمانانو لپاره د ټولو مقدس ځای ګڼل کیږي. قمر بیبي نه ده خبر چې بلکم مالی امداد دوی سره شوی او کنه خو دوی لا تر اوسه په ایران کې ژوند کوي. په هرات افغانستان کې دا کومنوي کیسې نه ده. دا ښار چې هر خوا پې د ایرانی کلتور غلبه ده. ځایي خلک یې وایي د شام جګړې لپاره د عامو شیعه افغانانو برتې یې ښه په ډاګه په لارو کوڅو کې پکېدو لیدلي. شیعه ملایان هم اکثره په شام کې د خپل مقدس ځایونو دفاع لپاره ځوانان هڅوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې وړاندې دا ویلي وو چې ایران د شام جنگ کې د شیعه ملیشو صفونه د افغان شیعه ځوانانو څخه ډکوي. ځایي سیاستمدار او پخوانی جنگ سالار اسماعیل خان هم دا خبره مني. ډیرو کورنو د خپلو بچو او خپلو خپلوانو داسې مړي ترلاسه کړي کوم چې شام کې وجلې شوي او دلته یې ورله جنازې کړي. ځایي میډیا په دې خبرونه هم وار په وار ورکړي. د ایران روحاني مشر خپله د داسې کسانو کورنو سره لیده کاته هم کړي او دا خبره د چانه پټه نه ده. اوس چې د شام جګړه پر غونډېدو ده او ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی افغان چارواکي یریږي چې خاوره باندې به یې دوه نور خارجي طاقتونه یو بل سره جنگ نور تود کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجه شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په قبایلی علاقو کې د تعلیم چارواکي وایي چې په مومند جنسۍ کې د تعلیم د عملی کولو د پاره کوټلي ګامونه اغیستې دي او د تعلیم د پرمختګ د پاره په بیړنۍ بنیادونو باندې هلې ځلې شروع کړي دي. دا غو استادانو چې غیر حاضر به سکولونو ته بنه راتلل د هغوی په ضد باندې به ګامونه اخلي. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې که د تعلیم دپاره ایمرجنسي لګول کیږي چې دغلته تعلیم پرمختګ وکړي، نو هغه سکولونه چې په ترګرۍ کې وران شوي دي، وران پراته دي، په کار داره چې حکومت هغې ته هم پاملرنه وکړي. د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن نه په تفصیل اورو.
نمون ایجنسی پولیټیکل انتظامیه، تعلیم محکمې چارواکي او امنیتي ځواکونو اهلکار وایي چې په ایجنسی کې تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده او د غیر حاضر استادانو پر ضد یې انتظامي کاروایي پیل کړې. د تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل دیان وایي د ایجنسی بېلابېلو برخو کې استادان تر ډېر وخت راهسې غیر حاضر وو، خو د تېرو لسو ورځو راهسې د دوی پر ضد کاروایي له وجې اکثر له استادان سکولونو ته په اول ځل راغلي.
غټه سزا او وړه سزاګانې هم ورکو، داغې نه کټوتې هم کېدی شي، داغې نه چې کم دی نو تنخواه هم بندې دی شي، او بیا هغې پسې موږ شوکاز نوټس او ورپسې چې کم دی بیا هغې نه بعد چارجشیټ هم. او کم کسان چې پرت کو د ملک نه بهر وو تیرو وختونو کې او اپ موږ ته په ریکارډ راغلي، نو د هغې چې کم دی نو ډسمسل اډونه هم تیار دي ان شاء الله هغهم کې دواله.
د ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ حمید الله خټک وایي دغه کاروي په ټولو سرکاري محکمو کې د غیر حاضر تنانو خلاف روانه ده.
تیر درې ورځې موږ کنټینیوسلی د 200 نه زیات کسان دی وخت موږ ریپورت کړل خپل ډیپارټمنټ ته، لکه ایجنسی سرجن ته او ایجنسی ایجوکیشن افسر ته. دا صرف د 500 یا د 500 سکولونو ډیټا ده. دا په دې کې دا حال دی په ټولو ایجنسی کې د 500 نه زیات سکولونه دي، نو دا نور به څه صورت حال وي یا دغه سید اسپیټالونو دغه سید د مال چې کم ځناور ډاکټران دي، دغه سید اګریکلچر دی، دغه سید سیریکلچر دی، دغه سید سی ان ډبلیو دا پلالا نشته، یا برازي یا قانون مطابق سزا خوري.
ځینې خلک وایي د پولیټیکل انتظامیې دغه ګام هرکلی کوي، خو هغه تعلیمي ادارو ته هم پاملرنه پکار ده کوم کې چې بنیادي اسانتیاوې نه دي موجود او یا په بارودي موادو الوزول شوي دي. یو ځای مشر ملک سید وایي
نو څه خو د مخکې نه هم د ایف سی آر د وجې نه په فاټا کې چې کوم د ترقۍ حالات جوړ دي چې دلته په تعلیم کې په صحت کې چې هغه دا دي چې شپاړس سکولونه په ټول فاټا کې هایر سیکنډري سکولونه دي، 15 یا 14 صرف د ضلع دیر کې 15 هایر سیکنډري سکولونه دي. نو دغه شانته په هر ځای کې د سکولونو د مخکې نه هم کمی دی، صرف کې په دې حالاتو کې وران شوي دي. نو د دې وجې نه د تعلیم طرف ته غټه توجه پکار ده.
پولیټیکل انتظامی چارواکي او تعلیم محکمې اهلکار وایي زیاتره وران سکولونه بیا جوړ کړی شوي او کوم سکولونو کې چې بنیادي اسانتیاوې نشته هغې دپاره یې پاټه سیکریټریټ ته خواست کړی او زر تر زره به د سخلو اوبو انتظام او فرنیچر تر څنګ نور سهولیات برابر کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومن ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ژدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اوریدل مه هیروي. Thank you.